لکه افغانستان چې د دوی رسنوي ته د خبرونو اجازه ورکړي، کچری افغاني رسنوي هم افغاني رسنوي ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چل چلند پورې وکړنلار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره پور دوجو بخبرونه لري، خو دا چې ډیره افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدلي او په پاکستانی خوانځیو کې سبق ویل دي، نو ځکه په تفهیم کې کوم ستونزه نه لري او ډیر کتونکي او لوستونکي لري.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور دیدین د شکا مثبت تغیرات
په دې اکلاس پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
کمو دا خبرونه ل پیل اوریدلې وی نو پترس کې مو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسګونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو ستاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاري ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردویو په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي، دوه کاله کېږي چې د پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه فارغ یم خو تر اوسه بیروزګاره یم. زهین له کندهار لیکلي، په کار داده چې تر هر څه ژر د خالی پوستونه په شفافیت مستحقو کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړی شي. دلسوز له هلمند لیکلي، وای زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشران خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلي دي، 95% ځوانان بیکار دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولی پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی، وای د بیکاری زیاتی تر ټولو بده نتیجه داده چې ناامنی زیاته شي، ورسره ناامنی هم زیاته شوی ده. از غرشا شینواری لیکلی، دولت باید د خالی پوستونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. له نورستان څخه محمد مدنی لیکلی، بیکاری په هیواد کې یوه جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی، نوم یې کلاف لیکلی دی، لیکلی دی دی وایي چې د 15,000 خالی پوستونو د خالی کېدو یا خالی پاتې کېدو په خاطر حکومت د محکومېدو وړ دی او باید حکومت له دې غفلته نور لاس واخلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، خبري خپرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور، د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي ښار څخه پیلیږي، د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي، یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف یې سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکو کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر ژر شاوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د 46 میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که هم چې پاکستانی مقامات دا لانه دی ویلی چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارد ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چرو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر لا ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی، له انقره غواړي چې په دې برخه کې ژمنې عملي کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي، او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسي، د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد ته د مرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېری برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنن دی ورځ په ورستیو کې دغه راز په انقره کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي، او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیه فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي، خو پوله یې پر مخ نشي پرانستلی.
د ترکیه او سوریې د پولو په اوږدو کې لسګونه زره بې ځایه شوي کسان گیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي، خو دغه هیواد خپلې پولې د کډوالو پر مخ نه دي پرانیستي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم ترکیه چارواکو سره د کډوالو په حق له د خبرو لپاره انقره ته ننځي، لکه څنګه چې مخکې نوریاس نوري په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې په حلب ښار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواوو له بریده وروسته لسګونه زره بې ځای سوي کسان دغه هیواد او د ترکیې د پولو په اوږدو کې گیر پاتې دي. انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګڼ شمېر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیې د وی مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤول براق قرچه اوغلو د رویترز خبری آژانس ته ویلي
şu an en büyük ihtiyaçları barınma konusunda, çünkü kış aylarındayız, hala yağmur yağıyor, kar yağabilir.
Tırtulu ziyat sarpana ota zarurat de. Hava sarı da baran uri av kede şivavra hamvashi. Da hava vaziyat da kangal padara joke de. پتیرو څوکلونو کې څه د پاسه 40 کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړ شوي دي. د دغه سیمړنې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناه ته عاجله اړتیا ده.
په عین وخت کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه جمهور رئیس او صدر اعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبه په ورځ انقره ته ورسیدله. اروپای اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځ اروپا ته د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیه ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې.
دا هم د خبری ساعت د زینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یوه نانوایی کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوي چې په دې چاودنې کې 40 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان دا له دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی ته ورشکاره کړ. د ولسمشر مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لریکوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی وایند مرستیال وایند ظفر هاشمی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته ویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت لزینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. او د ننګرهار د نام نسیمو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت د خپل سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمېر لسګونو کسانو ته رسیده ویل نامنویو یې ژوند ډیر ورتریخ کړی او د ننګرهار په نام نسیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
زپغلا باندې الله دې خیر کې